السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې زه صفی الله ستنګزیم تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اورئ دا خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری خبريږي چې تر درې وجو به دوام وکړي او دویمه برخه تر ډیره پورې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې په لومړۍ برخه کې راپورونه او خبرونه اورئ په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته درته خبريږي اورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادعا کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل شوي روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای په ځای کړي. د همورې چې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان کړی چې هیواد یې د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یوه پروژه ګڼي چې یو شمیر محدود کسانو ته مادي ګټه رسوي. د حج او اوقافو وزیر وایي چې 15,000 کسان تر اوسه پورې د حج فریضې د ادا کولو لپاره له افغانستان سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه ته غوږ ږدو چې سید کمال شاه عارف دراوري.
په سر کې د خبرونو سرچکې یو شمېر دنیو علما او ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا سولې ته لري. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر استازو په خپلو ولایتونو کې د امنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولی چې خپله لورې په تیشې وژلې وه. د خبرونو تفصیل یو شمیر دینی علما او چنګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا سولې ته لري او باید په دې برخه کې پراته خندونه منځه یوړل سي. دغو دینی علما چې د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا په کابل کې په یو غونډه کې راټول سي وویل چې د سولې ټینګښت ته باید ټولې شکیلې ډلې هڅې زیات کړي. د دغه غونډې یو ګډونوال دینی عالم علي محقق: د وی سوله د اسلام له نظر یو ډیر مهم شی دی. په ځانګړي ډول لکه اوس مهال چې په نړۍ کې تاو تاریخوالی استونزې وینه تویول او فساد روان دی، دوی زیاته کړه چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې د چنګښت په خاطر باید له یو بل سره خبرې وکړي او په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستو ته ونه ګوري. په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په کابل کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړې. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د سولې علي شورا غړي شهزاده شاهد له حکومت څخه وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو او داعش فعالیتونه پکښې زیات شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې څلور تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دا کسان له یو شمېر وسلو سره د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوي دي. اعلامیه وایي چې نیول سوو وسلوالو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولې چې خپل لورې په تیشه وژلې وه. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان منیر رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سوي نجلۍ پلار پر خپل جرم اعتراف کړی او ویلې دي چې دغه پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله سوې ده. دغه نجلۍ د تېرې جمعې په ورځ د خپل پلار لخوا ووژل سول. تر دې وړاندې په دغه ولایت کې یو ځوان خپل مور هم وژلې وه چې تر پیښې وروسته تښتېدلی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
پاکستان نن په ملي کچه د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي. په 1915 میلادي کال د هند په وړاندې د سوې جګړې د 50 کال د پوره کېدو په مناسبت په ټول هیواد کې د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره سوه. هغه جګړه د کشمیر لنجمنې سیمې پر ملکیت پیل سوه چې په نتیجه کې له دواړو خواوو په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه شخړې د هغه کال له اپریل تر سپتمبر پورې اوج ته ورسېدې. خو د امریکا متحده ایالاتو او د وخت شوروي اتحاد پر پاکستان او هندستان فشار راوړ چې پر یوه اوربان موافقه وکړي چې د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې د سولې د اوربند سبب سوه چې د تاشکند اعلامیه یې بولي. د دفاع ورځې عمومي مراسم په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ په عمومي مرکز کې ترسره سول. دغه ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو په اسلام آباد کې نمایشي الوتنې وکړې چې په هغو کې جنګي جټ او پوځي څرخي الوتکې هم شاملې وې. دغه مراسم په کراچۍ، پېښور، ملتان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم ولمنځل سول. سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل شوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي یاغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل شوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی مړه شوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ایتلاف ته تر ټولو لویه اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ایتلاف د شامې پورز هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې له مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي ملکیان دي وژل شوي دي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هیواد یې د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. خو ابوت نن وویل چې د سوریې د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه کړي. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پرېکړې مجبوره سو. صدر اعظم کوم ځانګړی شمیر ورنه کړ، خو ویې ویل تمرکز به یې پر دې وي چې د منځني ختیځ په کمپونو کې به تر فشارونو لاندې اقلیتونو له ډلې نور کډوال هم ومني. استرالیا د 2014 میلادي کال له جولای څخه نیولې د روان میلادي کال تر جون پورې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه شاوخوا 13,055 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې شمېر کې 4,400 تنه د سوریې او عراق دي. تر 2018 میلادي کال پورې به د استرالیا لخوا د کډوالو د مننو کلنی حد 8,050 تنو ته ورسیږي. د لندن د سنډي ټایمز خبرونې د راپور له مخې د بریتانیا حکومت غواړي چې 15,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي. د راپور پر اساس حکومت دغه ورځ هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د هوایي حملو لپاره د لیبر یا د کارګر د مخالف ګوند ملاتړ ترلاسه کړي. سنډي ټایمز مخکې ویلي و چې دا انتخاب شته چې د سوریې په پوله کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر سوي کم څخه کډوال په مستقیم ډول ومني. دا راپورونه وروسته له دې خبره سول چې زرګونه پناه غوښتونکي پرون وروسته له دې چې د هنګري حکومت بسونه ورکړل اتریش او جرمني ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیالسرګي لاورو سره په ټلیفوني خبرې کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل سوي روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي کیری څرګنده کړه که دغه راپورونه دقیق وي، دغه ډول اقدامات به د سوریې شخړه نور هم جدي او د بېګناه انسانانو وژنه یا کډوالېدل به زیات کړي. دغه ورځ به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ایتلاف مبارزه هم په خطر کې واچوي. لاوروف موافقه وکړه چې روانه میاشت په نیویارک کې د سوریې په شخړه بحثونو ته ادامه ورکړي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې شایي په وروستیو کې په سوریه کې پوځي پرسونل او الوتکې ځای پر ځای کړي وي. نیویارک ټایمز رسپانې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړ چې روسیې یوه پرمختللې پوځي ډله سوریې ته لیږلې او د سوریې په یوه هوایي اډه کې د سلګونو کسانو لپاره د موقتو کورونو جوړولو امکانات برابر کړي او هلته یې د هوایي قلمرو د کنټرول لپاره ګرځنده دستګاه هم ځای پر ځای کړې ده.
دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی اور کې لیدلی او لوستلی شئ. د افغانستان ځینې دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمېر کسان ترې ګټه اخلي.
این پروژه تطبیق برنامه صلح تا که ما اسکن در کشور ادامه پیدا میکنه ولی نتیجه نمیده.
د سولې شورا د دې کارونو په ځواب کې وایي چې دوی بریالي دي. اخوا په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلي په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه.
که چېرته دغه افغانو که اسلام کلمه زیاته ځای شوی نه وي هېڅ چا ته به موږ اجازه ور نه کړو چې یو وخت تذکرې وی شروع کړو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 40,000 افغان حاجانو له جملې څخه تر اوسه 15,000 سعودي عربستان ته انتقال شوي.
تقریبا 15,000 سلور سوه کسان تر اوسه انتقال شوی دی، 24,000 حاجیانو له جملې څخه.
هڅه به وکړو چې په هلمند او کونړ کې د وروستیو ناامنیو په اړه زموږ له خبریالانو سره تماسونه ونیسو. وخت د ماسپخین 2:09 دقیقې دي. یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې یو محدود شمیر کسانو ته مادي ګټه رسوي. دغو دینی عالمانو نن یکشنبه د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه شوې غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د بریا لپاره باید دواړه لوري نرمښت وښیي او پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. خو د سولې عالي شورا د دغې شورا کارونه بریالي بولي او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لمړی ځل دی چې دینی عالمان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر بهیر انتقاد کوي او د سولې هڅې یوازې یوه پروژه ګڼي. یو شمیر دینی عالمانو د یکشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې د علومو اکاډمۍ لخوا د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه سوې وه وویل چې سوله نه باید یوازې د شعار په حد کې پاتې سي او د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه دې له منځه یوړل سي. د اسلامي دولت د بنسټ مشر سید عبدالهادي هدایت وویل چې که د سولې هڅې په همدې شکل دوام وکړي نو کومه نتیجه به ورنه کړي.
اونهایی که داعیان صلح هستن اینها در یک پروژه پیش می روند.
دوی هغه کسان چې د سولې دایان دي هغه یوازې د وی پروژې لمخې مختزي دوی مالی امکانات خپل جیبونو ته چوي څو چې موږ د سولې په وړاندې خندونه لمنځه یو نسو د سولې د ټینګښت د پروژه به دوام وکړي خو کومه نتیجه به ورنه کړي. شغل هدایت ویل د سولې د خبرو د بریا لپاره لازمه ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او سولې ته د رسیدو لپاره هڅې ونه دروي. په همدغه غونډه کې یو بلتن دینی عالم زامن علي محقق ویل چې افغانستان اوس تر بل هر چا سولې ته ډېره اړتیا لري او د سولې خبرې باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره سي.
در دنیا همه دنبال صلح
هم. دوی په نړۍ کې ټوله د سولې په لټه کې دي خو موږ ورته ترجیح زموږ خلک او ټولنه سولې ته ډېره اړتیا لري. هغه کسان چې نږدې 40 کاله په کړکېچونو او طوفانونو کې ژوند کوي دغو دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید صادقانه وي ځکه د دوی په وینا د روان تاوتریخوالي قربانیان یوازې ملکي وګړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوې وه د جولای په 1 وسی د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول سوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کوی واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غني د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې وویل چې حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو بللی دی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او دغه شورا په خپل کار کې بریالی بولي.
نو د مشکلاتو د پیچلتیا سره سره زما په عقیده باندې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې کافي ډېر کارونه کړي دي چې لومړی تصور د یا لاسته راوړنه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مخ باندې خبرې ولې.
شغلی مجاهد زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې وروستیو ژمنو ته په کتو د سولې د بهیر بریالیتوب ته خوشبیني سته. خو د چارو کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې او ریدلای او لوستلای شي. همدارس پښتو فیسبوک پانه هم مدر سره هیروي پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلې په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. دوی ویل هغه تذکرې به ونخلي او نه به د ویش اجازه ورکړي چې افغان او اسلام کلمې پکې نوي ذکر شوي. په دې اړه له ننګرهار څخه خبريال شاه محمود شینواری دا ریپورت جوړ کړی.
په ننګرهار کې ختیځمیشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي شورا استازو پکې برخه اخیستې وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي او د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکرو ویش پیل کړي
او که چېرته دغه افغان او اسلام کلمه زیات پیدا شوې وي هیچ چا ته به موږ اجازه ورنه کړي. یو وخت تذکرې ویش شروع کړي او په ننګرهار او په لوی ننګرهار په ختیځو کې د دوی دفاتر ته به موږ اجازه نه ورکړو. دوی دفاتر خلاص کړي او د تذکرې د ویش لړۍ شروع.
په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میشت سیکانو هم برخه اخیستې وه او دوی هم د نورو ختیځ میشتو ولسونو په څیر په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه.
سکه هندو که مسلمان دی من دیو خدای پاک عبادت کړو دی الله پر من احسان دی در هر سن مخ کې د مرکزی درمسال دی وایان ز ډاکټر هرمیت سنگ او د مرکزی درمسال سرپرست محترم امریک سنگ او راغلی سکان ورونو لخوا چې نن دغه سوله ایز لارون کې مو ګډون کړی دی زموږ غوښتنه د خپل د مسلمانانو ورونو په څیر یو دی چې شکر یو موږ افغانان یو خدای جل جلاله موږ افغانان پیدا کړي یو غواړو چې د افغانستان د الکترونیکي هغه تذکری چې پیلېږي هغه کې باید د اسلام او د افغان کلمه باید کې ولیکل شي.
مدنی فعال ڈاکٹر اسدالله خالص د مظاهره ګډونوالو په اساسوالی پریکړه لیکلو چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوې وه.
منګ د پردیو په لمسون په پیژن پاڼه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت غبرګون ښایي او جدي ټکوي غند. اول موږ په هېواد کې رښتینی ملي وحدت تامینول غواړو. موږ د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکي پیژن پاڼو کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړي. درې که زموږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو.
دغه مظاهره چې سهار 8 بجې د جلال آباد ښار مصوفیت څلولارې څخه پیل شوې وه په ښار کې د سوله ییز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو د سهار له ودو مخام تر وو په 1299 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې او په 15 اف ام په لوی خارونو کې خبرونه کوي. افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي د 40,000 افغانانو لډلې چې تمه د سه کال د حج فریضه ادا کړي 15,000 سعودي عربستان ته رسېدلې دي. فیض محمد عثماني د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل له ټاکلې مودې وړاندې به ټول افغانان چې حج ته ورځي سعودي عربستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حج په پروسه کې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه. له ښاغلي عثماني سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
تقریبا 2 هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم. تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوې دي، 24,000 حاجیانو له جملې څخه.
د کومو ولایتونو دي؟
اولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال د غرب د زون ولایتونه دي او د شمال ولایتونه شروع شوی دي او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو له اوسه پرې د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده.
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځنه واله مشکلات پیدا سي، اما مو خوشاله یو او حاجیان مو خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځنه واله استنزوي چې هغه مقتعدي خبره ده.
کوم استنزوي کله کې تشریح کوي؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته. موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 اتیا کسان، 2 اتیا کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو او حاجیان هم غیر حاضرې ډیر کول. الحمدلله هغه نه وروسته د یوې تیارې راتګ لږ وزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل شو. پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل شو او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
ایا تاسو بشپړ ډاډ ورکولای شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
ولکېږي وای دي افغان حاجیانو ته د کعبه شریفې نه دغه تعمیرونه لری نیول سوي دي. دا څومره واقعیت لري؟ یعنی 2 کیلومتره د کعبه شریفې ته دا تعمیر نیول سوي دي.
په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولی ده. که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کېدای شي ځینې زایونه سلور 15 کیلومتر فاصله ولري، زنه زایونه 3 کیلومتر سلور کیلومتر، او هغه چې ډیر لری وي کېدای شي 10 کیلومتر فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر ز پخپله ام غ ملي بس کې ز پخپله کې نه سلام په 15 دقیقو کې موږ رسیږوالته کې ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغه نه لا نږدې موږ نشو نیولای.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کوي، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډېر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجي او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مو د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان ځانګړي مرکه اورېدل. البته دغه مرکه په بشپړه توګه هم د ازادي راډیو له لارې تاسو ته پراتلونکو خبرونو کې خبره شي او تاسو یې دلته لنډه برخه واورېدله. ښاغلي عثماني وویل چې د 24,000 هغه افغانانو له ډلې چې تمه ده سږکال سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره ورشي، 15,000 په بریالۍ توګه انتقال شوي دي او ستونزې د پخوا په نسبت ډېرې کمې دي. اوس به هم ورشو هلمند ته. زموږ خبریال هم دوست د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی، الیاس دی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی، او له ده به پوښتنه وکړو چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان پوځ روان عملیات څنګه دي او وروستی حال څه دی. دای صاحب مهرباني وکړئ.
د څور غایسه مساکه او سوالی چې د غشي مدبر په نوول لپاره د عملیات اعلان کړو چې څور زمختي د دې د لکه وکړي خو نن پر رسمي ډول د وسط په کوم ډول په اردو څخه څو خبران او د عملیات تر ما شامل شوی دي، او د عملیات کې د کابل څخه د یو شری او سری تر کې د سرتیر په شمول د هرات د سفر یا د وسوم د سفر په اردو د کندهار د دوه او د اتل په اردو او د نن د پښتو په کوم ډول په اردو سرتیر
دغه سرتیرو شمیره به څومره وي؟ آیا دغه سرتیرو شمیره څومره خودل شوی او څه ویل کیږي؟ آیا دوی به وتوانیږي چې دغه ولسوالۍ تصفیه کړي په بشپړه توګه که څنګه؟
وڅخه د عملیاتو اعلان د ورسالي د مرکز په شمول د ټولو غشمو چې د طالبانو په لاس کې دي پیر مرکز د دې په تصفیه خبرو په توګه د عملیات کمه د سرتیرو د فټه شمیره د تاسو ته ده. هغه موږ چې په کلاس معلومات لري خلک وایي چې د تقریبا د دې یمنه ونې رئیس د روشان څاور په سیمه باندې چې دسته د وړو سره د مساکله پر ولسوالي باندې د ورونو غونډې سره په دې باندې په ورګونو سرتیرو کې چې د دې په خبره تر اوسه لا هم مساکله ولسوالي خپل داخلي راغلي کړه او د حواله لاره لا کړل د جنو د بمونو او مرمۍ استعمال کیږي.
بله، مننه. فقط یو ورسته پوښتنه دا چې خلک څه وایي؟ آیا رښتیا هم مساکله چې څو وخت مخکې ویل کېده چې برته نیول شوې ده، یعنی افغان پوځیانو هلته هغه سیمې چې له لاسه ورکړې برته نیولې وه، دغه موضوع او دومه دا چې دوی آیا له خاص مقاومت سره مخ شوي که څنګه؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې دوی فکر کوم ماینونه هم فرش کړي دي وسله وال مخالفینو. لنډه توګه به دا دوه مسلې راته ووایه.
د مقاومت خبر په خپلوان کې هم څه د معلوم مقاومت د مخسري او وو د مینې یادونه کړې چې د انجنیري او د مینې په کاش مشروطه ده چې د څو په شاوخوا کې مینې په تاسو په کاش کړې ده. نو د مساکلا زیر کولی مشرانو چې د مساکلا د نور رئیس نه چې د دې چارواکو د تاکتیکي په شاوخوا کې خاطر د دې مشتمو د په نیولو ادعا وکړل تر نن پورې د طالبانو او د حکومت چارواکو ترمنځ د مرکزي سیمه مخالفت او طالبان د هغې برګر
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مننه. و مریدل چې په مساکله کې د افغان پوځیانو پراخ عملیات پیل شوي او ویل کېږي چې له څو ولایتونو څخه افغان سرتیري هلمند ته ورغلي، مساکله کې خپل عملیات پیل کړي دي، څو وتوانېږي دغه ولسوالي په بشپړه توګه د وسله والو مخالفینو له وجوده پاکه کړي. په هلمند کې پات کېږو. په هلمند کې د پولیسو مرموزي وژنې ډېرې شوې دي. تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې وه. په دې پېښه کې اووه پولیس لومړی مسموم شوي او بیا وروسته په ډزو سره وژل شوي دي. کله یوې خوا کتونکي د پولیسو دغه ډول مرموزي وژنې د دوی په لیکو کې فساد بولي، خو چارواکي وایي د دې ډول وژنو د مخنیوي په پلان کار کوي. بیا هم الیاس دای ته غوږ دو.
شاید ډېر وي، خو د ازادي راډیو د غشمیرو له مخې چې په تېره یوه میاشت کې د هلمند د سنګین، ګرشک، مارجه او ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلاص شوي دي، شاوخوا څلوېښت تنه پولیس په مرموز ډول وژل شوي دي. ویل کېږي د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسو کسانو تر څنګ د پوستې د قمندان او یا بل پولیس لخوا د میلمه او دوستان راوستل د دغه ډول وژنو علتونه دي. درې ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ په بیرتاکه سیمه کې د یوې پوستې د قمندان شایسته ګل په شمول اووه نفره د دوو کسانو لخوا چې تازه د پولیسو لیکو سره یو ځای سي ووژل شوه. د دوی وسلې او رنجر هم د دغه دوو کسانو لخوا وسله والو ته یوړل شوه. د شایسته ګل پلار ژړګل د دې مرموزې وژنې په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه وکړه.
د انډیوالان د سره څو چې سفتیو خوندوالان شوله په وتا کې شوه. تقریبا د دې خلکو تقریبا اوس پنځه شپې کېږي یو قمندان ولاړ یا بل قمندان پسې راغلی چې د سبیتو نوبت نه ورته رسېدی. دې خلکو دا موچې او زمینه برابره کړه چې د وزیر آباد، طالبان او د خانشین ولسوال په دغه شپه شایسته ګل تر لسو بجو بنډار کړی دی. بعد هغه بېده سوی دي څه ویلی وایم چې حالات ګورو لکه په شوروا کې چې دوا ورکړي حالات داسې حالات دي چې ولې یو ټپي شو یاتمن دا یې شهید کړی دي، دا بل ځوان یې شهید کړی دي، بل ځوان یې شهید کړی دي، بل ځوان یې شهید کړی دي. طالبان د وزیر آباد راغلي دي د پای کې ساکت په سر سره په غوږو یې ټول وویشت.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې به مرموز ډول د وژل شوي قومندان شایسته ګل پلار تور پور کړ چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ په سطح کومندانان په دندو کې غفلت کوي. د هلمند اوسیدونکي وایي تر هغو چې د پولیسو په لیکو کې د ناسوکه کسانو مخه ونینول سي او په پولیسو کې د شاملېدو پر مهال قوي ضمانت ورنکول سي د دې ډول وژنو مخه نه نیول کېږي.
ملي پولیس چې دی هغه چې نه ضمانت نه اخلي بیا سوکه خلک پنځه کسه سوتي په پنځه کسه ناسوته پکښ نه استي او یو څه دی دغه واخلي ضمانت یې نه واخلي یا ضمانت ورنه دي سواله ګیر کې.
پولیس کې به څه څه مشکلات وي هغه فلتر شوي پولیس نه دي په بعض ځایو کې. لکه یو هم دا موضوع ده. دوه موضوع دا ده چې روحیات د دښمن د شمالي نن په زیات اندازه ده. د دغه تاثیرات تر اغېزې لاندې د پیسو تر اغېزې لاندې خپله فکر کوم چې بعض پولیس هم راغلي دي.
دغه ډول مرموز وژنې یوه میاشت وړاندې د هلمند والي میرزا خان ریمي په غوسه کړ او په یوه نظامي غونډه کې د پولیسو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چېرې په امنیتي چارو کې د مثبت تغییر تر څنګ د دغه ډول وژنو مخه ونیول سي له دندو به یې لرې کړي. والي وویل د پوستو قمندانان غفلت کوي او له دې امله ګڼ شمېر پولیس په مرموز ډول وژل کېږي. میرزا خان ریمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو مرموزې وژنې د یو شمېر قمندانانو د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کېږي.
موږ یو وایت ټاکلی وو پرون ګرمسیر ته مو لېږلی وو نن ګرشک ته او په دوه باندې موږ اخته یو له عوامل ډېر واضح عوامل دي. هغه دا داسې متاسفانه د موږ بعض قمندانان په ولسوالیو کې د غفلتي وظیفوي لري، د خپلې پوستې نه کنټرولوي او بې سوقه اشخاص راځي ورته، میلمانه په نوم راځي ورته. سې دا مشخص هدایت دی مخام د وزارت عمر داخله قمندانۍ موجود دي او دوی عمل نه ده کړی. په دوه باندې دا واقعیت پخته راغلی، له دې سره به قانوني چلند وشي.
هغه وویل د پولیسو د مرموز وژنو په اړه د هیواد د کورنیو چارو د وزارت سپارښتنې هم موجود لري خو عمل ورباندې نه کېږي. خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د طرحې او ژر تطبیق خبر ورکړ. ولی ویل که وروسته تر دې د کوم قمندان په پوسته سیمه کې ورته کړنه کېږي د قانوني چلند سره به مخامخ سي. که څه هم په هلمند کې نامنی او جنګونه ډېر زیات دي، خو کله کله د سرتیرو د غفلت له امله ګڼ شمېر په مرموز ډول وژل کېږي چې دغه کار په دې وروستیو کې د هلمند ډېر خلک اندېښمن کړي دي. محمد الستی، د ازادي راډیو، هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د پولیسو مرموزې وژنې زیاتې شوې دي او چارواکي وایي چې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي او هیڅوک به له دې وروسته له پولیسو سره په د میلمنو او یا هم د ځینو نفوذي اشخاصو په توګه باندې له دوی سره نږدې نشي او دوی به هم اجازه ورنه کړي. په کونړ کې په نورګل او چپې درې ولسوالۍ کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. په نورګل کې نن سهاره پورې هم جګړه روانه او په چپې درې کې لسګونه وسلوال مخالفینو پر افغان پوستو باندې حمله کړې. همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه محمد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په کرښه دی. انوري صاحب، مهرباني وکړئ یو نیمه دقیقه وخت لرو، په دې موده کې به سره خبرې وکړو. د نورګل وضعیت څنګه دی اوس؟
مننه. د نورګل وضعیت خو داسې دی چې سهار څلور بجې جګړه پیل شوې وه. د امنیت کمانډان په وینا او تر وو پورې دوام کړی و چې د کنړ امنیت کمانډان عبدالحبیب صاحب خیلوی په دې کې وسلوال ته مرجوب لا وخت ده او خو دقیق شمیر ورته نه دی معلوم چې څومره وجود شوي څومره ټاکیان دي او همدارنګه
دغه جګړه بنده شوې که څنګه په نورګل کې جګړه
جګړه بنده شوې ده ما درته ویلي چې تر اوو بجو پورې دوام کړی دی نور بنده شوې ده هلته څه مشکل نشته د جلال آباد اسد آباد لاره خلاصه ده خو کله ناکله مثلا د جمعې په ورځ باندې هم په دغه ځای کې وسلوال راوتلي وو جګړه یې کړې وه چې هغې کې یو د ملي اردو سرتېری وژل شوی او دوه کټن شوی یو ملکي کس ټپي شوی وو او د چپېداري ولسوالۍ
وضعیت څنګه ده
اگر هم پای ته رسېدلې تېره ورځ دولس بجې او تلفات چې موږ څو شېبې وړاندې د امنیت قمندان سره خبرې وکړې هغه وایي چې دیارلس وسلوال وژل شوي چې د اوو جسدونه یې موږ سره په لاس کې وو سم خلکو ته ورکړه چې خښ کې څه موسم دوی سره دي او درویشت ټپیان دي او همدارنګه دی وایي چې څلور کسه ملکي وګړي چې زنانه او ماشومان پکې وو هغه وژل شوي اته ټپیان دي او همدارنګه د امنیت قمندان وایي چې زموږ یو کس وژل شوی او څلور ټپیان دي خو په روغتون کې د روغتون کارکوونکي چې د نوم ښودلو څخه ډډه کوي هغوی وایي چې تقریبا د شلو پورې ټپیان موږ ته راوړل شوي دي د سیمې خلک بیا دا هم وایي چې په دولتي سرتېرو د مرګ ژوبلې اندازه زیاته ده او دلته امنیت قمندان یوازې د یو کس د وژنې او څلور کس د کېدنو هغه هم دعوه کوي چې موږ نه پوستې نیولي او په لسګونو وسلوالو ته
بله نوري صاحب وخت پوره دی ان شاء الله په نور خبرونو کې بیا هم تاسو ته زحمت درکو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله نوري چې د نورګل او چپېدري په ولسوالۍ کې د نامنیو په اړه باندې معلومات ورکول وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې سید کمل شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام
یو شمیر دینی علماو ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیاته سولې ته اړتیا لري او باید په دې برخه کې پراته خنډونه له منځه یوړل سي په ولسي جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله د کندهار د ملي امنیت ریاست په څلور تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي پاکستان په ملي کچه د دفاع ورځ یا یومي دفاع لمانځي د اسټرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هیواد یې د سوریې نور کډوالو ته هم پناه ورکوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اساس اندېښنه څرګنده کړه چې پکښې ول سوي روسیه په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات سپر ځای کړي دي
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي که پاکستان د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړې نه کړي نو د افغانستان صادراتو کچه به لوړه شي د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال پاکستان پر افغاني تازه میوو تعرفه لوړه کړې چې په دې کار سره افغان سوداګر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي
هغه تمامانی جا تیر او پا گمرک که دو ساعت دری ساعت ساسی دکه چه داگه میواجات خراب شده و مقصد نوست بناستی که
د شغلی پوپل په وینا تیر کال پاکستان له یو موټر تازه میوه څخه 5000 پاکستانی کلدار اخیستی او سږ کال دغه اندازه 1500 پاکستانی کلدار ته لوړه شوې ده د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په پښتکو ولسوالۍ کې د زعفرانو کښت ته وده ورکړي د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ بزګرو ته 10 تنه د زعفرانو پیاز او 14 قلمه کرنیز وسایل هم ورکړي دي د ښاغلي عبدالمتین په خبره د دوی سروې ښیي چې د فراه د پښتکو ولسوالۍ هوا د زعفرانو د کښت لپاره مساعده ده د تخار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت بزګرو ته پر وخت د کښت حشراتو د ضد درملو رسول د دې سبب شوی چې د خټخیو حاصلات زیات شي محمد سالم سایي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت په مرکز او اتو نورو ولسوالۍ کې په پراخه کچه د خټخیو فلیزونه کرل شوي دي ښاغلی سایي غواړي چې د دې ولایت د خټخیو حاصلاتو پلورلو ته دې مارکیټونه وموندل شي تر څو د بزګرانو اقتصاد پیاوړی شي تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 شپېته افغانۍ، یو 15 شپېته پوله، یو ایرو 9 شپېته افغانۍ، یو 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ، 11 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز ناجیه صاحبای لغپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږو، او په دې وروستیو کې روغتیا چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیښې په نشه یي موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي. ایچ آی وی ویروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړه توګه له منځه وړي، او د بېلابېلو ناروغیو په وړاندې د انسان بدن کمزوری کوي. دا مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته غلاست وایم.
مننه
له تاسو ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب، د خپرونې په سر کې خپل ویروس لنډ تعریف وکړي، او کدا هم وایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري؟
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس مخفف دی. دا ویروس د څلورو لارو نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو له لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده، او د وینې او د مرکباتو نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو وویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي، او په کراره کراره باندې د نور انتانی یا میکروبي امراض لپاره زمینه مساعدوي، او بالاخره کس د مختلف امراض و دیواج نه کولی شي له منځه ویسي.
بله دوستانو، نن د ایډز یا د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه غږیږو، او تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرار کوم چې تاسو که غواړئ د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو ټلیفون وکړئ 0992215 بله شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره نن په خبرونه کې ملمه دی، او تاسو ته د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په اړه معلومات درکوي چې په دې وروستیو کې پیښې په افغانستان کې ډېرې لیدل شوي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي، ښایي ډېر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو، له هغه وروسته به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ قرص پښتون.
پوښتنه اوله پوښتنه مې خو دا ده چې دغه ناروغي پر څو قسمه ده، او بله پوښتنه مې دا ده که د دې ناروغي علاج ونه شي څومره خطرناک ده؟ یعنی علاج یې په دوا سره کېږي که نه کېږي، او دا ناروغي پرهیز هم لري که نه لري؟ او بله اساسي پوښتنه مې دا ده، بلې چې ډاکټر صاحب زما د پوښتنې جواب راکړي، اساسي پوښتنه مې دا ده که یو مور په خېټه کې وي او مور یې په دغه مرض په دغه باندې اخته وي، دا ماشوم کېدلی شي که نه شي؟ او یو مور چې ماشوم ته پوي دی ورخی دغه شیدو هم او معصوم ته دغه د ایچ ای ناروغي سره تړاو کې نه کوي.
ډیره زیاته مننه قیس پښتون دغه پښتنې به ډاکټر صاحب تاسو جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب هدایت.
محترم پښتون وروره باید وایم چې ایچ ای وی وایروس د دوا ډول دی چې د ایچ ای وی یو او ایچ ای وی دوا په نامه باندې یادیږي. ایچ ای وی یو چې د زیات ټوله نړۍ کې تقریبا ایچ ای وی یو وایروس ډول خپور دی او یوازې په افریقایي ملکونو کې ا دې هغه بل ډول چې ایچ ای وی دوا نومیږي هلته لیدل کیږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ ای وی ون چې دی تر ډېرې مودې پورې نښې نښانې اول کې پیدا کیږي او ایچ ای وی دوا چې دی تر ډېره وخته پورې نښې نښانې نه معلومیږي تر هغه وخته پورې چې انسان د پښو نه وغورځوي هغه وخت بیا پې باندې پوهیږي چې دا په ایچ ای وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاکلا باید وایو چې اوس په افغانستان کې د دې مرض دوا شته دی، دوا یې وړیا دی. په کابل کې د افغان جاپان شفخانې کې یو څانګه د ایچ ای وی په نامه باندې جوړه شوې ده. نور پرهیز نه لري، کوم خاص پرهیز نه لري او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې د مور نه ماشوم ته که کوم مور په دې باندې اخته وي دې په خاطر باندې چې ماشوم یې مصاب نشي مونږ هغوی ته په هر وخت کې چې مونږ دا تشخیص کې ورته دارو شروع کوو او د دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي. حتی کولی شو چې وایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي. البته په دې اکله به ما لږ ذره په تفصیل سره وروسته خبرې وکړو. او همچنان د شیدو ورکولو په وخت کې هم دا وایروس انتقالیږي او که کله مونږ مور ته تداوی شروع کړو د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي او که د مخنیوي ټول لارې ورته وښودل شي سبب د دې کېږي چې دغه ویروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال هم ونه کړي.
ډېره زیاته مننه د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار له موږ سره په اړیکه کې دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ تاسو. وعلیکم السلام.
دا د هیڅ مرض علائم څه شی دي چې سړی تشخیص کړي او سړی وپېژني چې ډاکټر ته به نږدې ډاکټر ملاقات وکړي د علائم په اړه که ډاکټر صاحب مهرباني مننه وکړي.
حتما ډاکټر صاحب به دغه پوښتنه ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
له بده مرغه باید ووایم چې څنګه چې د دې نه ایډز دی چې یا اکوایرد ایمیونی دیفیشنسی سندروم ورته وایي دا سندروم په دې معنا چې د مختلفو سیستمونو نه دا مصابوي د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي په توبرکلوز په شکل باندې منځ راځي یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې یو بل انسان کولی شي چې د وینې امراض ورته منځ راوړي یو بل چا ته کیدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کړي. داسې په لنډه توګه که ووایم کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخلیږي یو زکام غوندې اراز علائم ورکوي کله چې اول وجود ته داخليږي وروسته د دینه د شپږ میاشتې نه تر لس کاله پورې وخت نیسي چې دا ویروس سیستمونه خراب کړي او هلته د نښو نښانو سبب شي. خو د دین هغه غټې غټې نښانې دا دي چې انسان زیات اسهال کیږي ناس ناسي په میاشتو میاشتو وي یا زر زر په تنفسی امراضو باندې اخته کیږي او یا هم په توبرکلوز باندې اخته کیږي یا د پوستکو په امراضو باندې اخته کیږي. دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي.
بله دوستانو نن د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه غږیږو او دغه خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتیایي چارواکي ویلې چې په دې وروستیو کې د نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم د ایچ آی وی نښې لیدل شوي. نو تاسو که د دغې ناروغۍ په اړه غواړئ چې کوم معلومات واخلئ، پوښتنې لرئ، نو له ډاکټر صاحب هدایت نه کولی شئ چې معلومات واخلئ. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
علاقه که خدا چې مریضی تیر شوی ډاکټر صاحب دا ورته لرم چې دا مریضی راته بیان چې سره علاج هم نه کېږي ورې درې میاشتې څلور میاشتې کې دا رقم دي تر دا پج دېرش اوبه روانې دي او فرشه فرشه دغه کوي اګر سره نه ورسېږي ډاکټران ته هم دې وړلې دي ځای ته هم دې وړلې دي ګټه وز آزمش کړی ټول هم پتا دېرش شوبه تر دا پزه رهې دي هېڅ علاج هم نه کېږي چې دغه مریضي راته بیان چې په ډېر به شي.
ښه، تاسې نوم که معرفي کوئ او د کوم ولایت نه مو زنګ وهلی؟ ښه، ګلاب آغا. نو ډاکټر صاحب ستاسې پوښتنه واخیستله او حتما به ځواب درکړي. مهرباني.
محترم ورور، څنګه چې تاسو ویلي چې دا مرض هلته زیات شوی دی، نو دا د لرې نه مشکله دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري، د هغه نښې نښانې او هغه ته معاینات تکمیل نه کړي او د لرې نه ووایي چې دا به څه مرض وي. دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص ښه تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکړئ. هغه ولایتي شفخانې کې ډاکټر صاحبان به د وینې نمونه واخلي او نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کړي. انشاءالله د هغه نه وروسته به معلوم شي چې څه عامل دی او تداوی به تاسو ته ووایي.
بلې دوستانو، یادونه کوو چې په خپرونه کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خپرونه کې دی. تاسو ته د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مایا سر تاسو دا غوډی چې یو مېرمن خو یې چاخته بیا خاوني تاسو د وینې پیدا کوي دا څنګه دی؟ او بل دا کوچ چې تاسو په دې وخت کې د زکام په خور کې څنګه تاسو یو ځای سره نه ستړي پخته کیږي کنه دا غوړ او څنګه باید وکړي چې دا تاسو وخته یې
سمه ده؟ یعنی مخنیوی څنګه کیږي؟ نو ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
محترم ورور، باید ووایم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي، څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا ویروس د کومو لارو نه انتقال کوي، هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي. او دا ویروس د جنسي اړیکو د لارې نه ماویل چې انتقال کوي، دا ویروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي، د مور نه ماشوم ته انتقال کوي. او دغه اساسی لاره دی. نور که یو مریض وي په کور کې، نور کورنۍ سره یو ځای کینی، یو ځای ناسپاسه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي. او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وي، که هغه میرمن وي، که هغه یې خاون وي، نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې هغوی باید همیشه د کاندوم نه استفاده وکړي یا د پوښ نه استفاده وکړي، تر هغه وخته پورې چې ډاکټرانو هغه ته مشوره نه وي ورکړې. هغه باید ماشوم را نه وړي. دغه کسان چې مصاب دي، دوی باید د تداوي مراکزو ته مراجعه وکړي. د تداوي په مراکزو کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي. نور هلته بیا مکمل معلومات د دې د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. موسی خان له خوست ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ټول کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
خورې ډاکټر صاحب، ته نکم دومخ کې څه هغه وکړو، خو خیر دلته زه په ټلیفون کې مصروف وم، پوه نه شوم چې دا د هېڅ مرض کوم معاینه نه دی.
زه د خوست ولایت یم کنه مثلا داسې اوس بعضې مرکزي شبخانې دي دا خو دغې کوم اطمینانی معاینات چې دي لکه په خوست ولایت کښې یا پکتیکا چا کښې مثلا چې د مرکز نه لرې ولایت دي په داسې ولایاتو کښې مثلا د دغې معایناتو امکانات شته نه شته او دا چېرته سړی معاینات وکړي مقابل اعتماد معاینه
حتما پر اړه به تاسو ته مکمل معلومات درکړي له تاسې مننه ډاکټر صاحب موسا خان له خوست ولایت نه و مهرباني وکړئ تاسې پوښتنه واخیستله
موسا خان وروره باید ووایم چې د ایچ آی وی د تشخیص معاینه اوس په ټول افغانستان کې موجود دی نو دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولی شي کله چې انسان پوه شو چې په دغې ویروس باندې هخته دی هغه باید د تداوی په مراکزو ته مراجعه وکړي باید وویل شي چې د فعلاً په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوی مراکز موجود دی چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې ادې دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځای نه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي باید وویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوی مرکز نه دی جوړ شوی خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوی مرکز جوړ شي تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوی مرکز جوړیږي د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ یو بل اورېدونکی هم لرو السلام علیکم مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ السلام علیکم غږ مو پرې کېږي دغه موقعیت نه لږ تغیر ورکړئ او بیا مهرباني خپله پوښتنه فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0999215340 بله شمیره مو ده 0979215550 د ایچ آی وی یا ایډس ناروغۍ په اړه غږیږو د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خپرونه کې دی او تاسې ته په دې اړه معلومات درکړي ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ آی وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوي تاسې هم په دې برخه کې کار کوئ په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي شمیرې زیات دی که کم
باید وویل شي چې په دې 4-5 کلونو کې چې د تداوي امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي څرنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د 40 کسانو په شاوخوا کې ثبت شوي وو مګر اوس په دواړو مراکزو کې د 800 نه پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوی ورکول کیږي
یو اوریدونکی لرو د دوی پوښتنه هم اخلو السلام علیکم په بخښنې سره ورور ستاسې غږ صحیح نه راځي که دغه پوښتنه له سره مطرح کوي چې موږ یې واورو ستونزه شته په ټلیفوني اړیکو کې او خیر دوی د بیا ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب ستاسې له نظره د دغه ویروس د زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې لکه څنګه چې پخوا مو تاسې یادونه وکړه یعنې چې شمیرې زیاتېږي ورځ تر بلې علت څه دی ستاسې له نظره
علت متفاوته دی دا ویروس څرنګه چې تاسو هم یاد که په روږ دي کسانو کې زیات دی هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقي مواد یا مخدر مواد استفاده کوي دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي دا ستنه چې هر څومره کسانو ته شریکیږي خطر د انتقال دغه ټولو کسانو ته شته دی. دې په څنګ کې نور مهاجرتونه چې ګاونډي هیوادونو ته صورت نیولی دی او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هیوادونو ته تللي دي د هغه ځاینه ځان سره دا ویروس راوړی دی او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
بلی روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري احمد له کاپیسا ولایت نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ احمد خان.
پښتنه خدای شه د محلي ډاکټرانو د کاپیسا ولایت کې دي چې د افسمانونو او پیشواریګانې ستنې دا بیا هم د یلو اوبو ته خوشي کوي. نو ډاکټرانو دا پښتنه د جدا څومره د ژوند خلکو ته مثال د خلکو د سینو کې منځونه کې چې څونه یې ضرر به ډیری دا پښتنه.
اتمن ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات ورکړي مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
محترم ورور باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفادې نه ټولیږي هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي وروسته بیا وسوځول شي. د پیشکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دې کېږي چې د انتقال د مرض انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا په چاوي باندې اخته وي او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا یو بل چا په ځان کې چوخوي نو دا د انتقال خطر منځته راوړي. هدې په خاطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی وي دغه شیان چې استفاده کیږي که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي نور دې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې وروسته بیا ورته ور واچول شي وسوځول شي نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي. او که دا هر چیرته واچول شي هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان یا پام نوی په هغه باندې پښه لګیږي نور د انتقال سبب کیدی د دې له خاطره هغه باید ماسونه ځای کې واچوي.
بلې دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري یو بل اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم. خوشاله اواز د شی جوړي په خیر
ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ ځانم معرفي کړئ تاسو. ډیر ښه اخونزاده صاحب که د ایچ آی وی په اړه کوم معلومات غواړئ یا کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب هدایت په تاسو ته ځواب کړي مهرباني. بله بله ستاسو غږ اورو مهرباني وکړئ.
زما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې په افغانستان کې څو نفره په دغه مرض اخته دي په ایچ آی وی او کله دا مرض پیدا شوې ده دغه سوال مې جواب دی.
ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کړي مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
ورور باید وویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یو یم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی و یو کس او وروسته چې د دې چې جنګونه په افغانستان کې شروع شول د لس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه و شوی وروسته د کرزی د حکومت رامنځته کېدو سره یو پروګرام د ته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکړي او په دې مرض باندې کار وکړي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي. باید وویل شي چې ثبت شوي کسان په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویلې د 800 شاوخوا کې ثبت شوي کسان دي او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کیږي چې مصاب وي د 4500 شاوخوا کې اټکل وهل کیږي او د 800 شاوخوا کې ثبت شوي دي په کابل کې او په هرات کې.
بله ډاکټر صاحب، هدایت تاسو ته کوم کسان راځي؟ زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکي دي؟
موږ ته د ټول افغانستان کسان راځي، مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي. سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې کونړ او ننګرهار کې، مثلا په هرات کې زیات دي، په خوست، پکتیا، پکتیکا کې، په مزار کې، په قندوز کې، په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې، په دې ولایتونو کې واقعیت زیات لیدل کېږي.
بلې، عامه پوهاوی څومره رول لري؟ که په دې یوه دقیقه کې تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې عامه پوهاوی څومره ګټه لري او باید دوی څه وکړي تر څو د دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي؟
د مخنی په خاطر باندې باید وویل شي چې هغه لارې چې موږ یاد کړې، ټول هغه طبي وسایل چې یو کس ته استفاده کیږي هغه باید مخکې د دوم کس ته استفاده په خاطر نه هغه باید تعقیم شي. هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي باید کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا یو روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي باید ووایي چې دا په دې ویروس باندې مصاب دی، تر څو چې هغه ډاکټر هم وقایوي اقدامات ځانته ونیسي او د دې د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې نورو کسانو ته هم وقایوي اهتمامات ونیول شي، تر څو د مصاب کسانو تعداد کم وي او انتقال نورو ته کم شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، خپرونه دوام لري. البته د خپرونې لومړۍ برخه همدلته په څو شېبو کې پای ته رسېږي. د خپرونې دویمه برخه مه هېروئ. درې بجې کېدونکي دي، د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا واحدي اورو، او بیا هم د خپرونې په دویمه برخه کې